سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دي. زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی امیری نن سهار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیو په یوه خوله وویل نړیواله ټولنه دې د دې هیواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. په دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه باندې یوه غونډه جوړه شوې وه. سبا او بل سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د درنو واورو، بارانو او سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست په وینا په کابل، سمنګان، غور، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بامیان، میدان وردګ، بادغیس، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر او پروان او بغلان کې یکشنبه او دوشنبه د اورښتونو امکانات شته. په افغانستان کې یو لور ته اورښتونو ته بې کوره خلک اندېښمن دي، بل لور ته بزګران خوښ دي چې د وچکالۍ مخه به تر یو بریده ونیول شي. پاکستانی پولیسو نن په لسګونو اعتراض کوونکو د کراچۍ په ښار کې نیولې دي. اعتراض کوونکو د پاکستان د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوله. اعتراض کوونکو د سند ایالتي پارلمان د لوړې د مراسمو تر پیلېدو مخکې د پارلمان د ودانۍ مخته غونډ شوي وو. او برېټانیا نن له اوکراین سره د 311 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې پیسو سره به د اوکراین د بیړني توپچي مهماتو تولید زیات شي. د برېټانیا دفاع وزیر ګراند شپس وویل د روسیې د 2022 کال تر یرغل وروسته اوکراینی ځواکونو ډېرې سیمې بیرته نیولې، خو دا ځواکونه د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته دا جګړه نشي ګټلی.
شنا اسمان لاند.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته خراغلست. د خبرونه همدا شپه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم په مستقیمه باندې خبريږي. ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د صادراتو او وارداتو بیلانس د ترشنه اسمان لاندې د نننۍ خبرونې موضوع ده. د طالبانو د حکومت اړوندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر 1400 لومړي کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې کموالی او په وارداتو کې زیاتوالی راغلی دی. د اقتصاد په علم کې د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې د یو هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یا بیلانس ته تجارتي بیلانس ویل کیږي. په هغو هیوادونو کې چې د صادراتو کچه تر وارداتو زیاته وي، نو دا حالت تجارتي کسر بلل کیږي. خو هغه هیوادونه چې برعکس صادرات یې تر وارداتو زیات وي، نو هغه حالت ته بیا تجارتي سرپلس یا زیاتوالی ویل کیږي. البته تجارتي کسر یا سرپلس حتما د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ په معنا نه دی، ځکه ځینې پرمختللي او لوی اقتصادونه لکه د امریکا متحد ایالات تل تجارتي کسر یا ډیفیسټ لري، خو د چین په څیر ځینې پرمختللي هیوادونه بیا تجارتي سرپلس لري، یعنی تل صادرات تر وارداتو زیات وي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د هیواد د صادراتو او وارداتو ټول ارزښت شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر وو. د ادارې د کپ په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د سږني کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان صادرات څه باندې 1.3 میلیارد ډالر او واردات یې څه باندې 6.2 میلیارد ډالر وو. د ورکړل شوی معلوماتو له مخې د افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان ته و چې کچې 609 میلیون ډالر و، او په دوهمه درجه کې هند ته و چې کچې 433 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغانستان تر ټولو زیات صادرات وچه میوه او تر ټولو زیات واردات نفتی توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي که څه هم په تیرو 4 لسیزو کې د هیواد واردات او صادرات متوازن نه و، خو د دوی په وینا د جمهوري نظام پرتله اوس مهال د صادراتو کچه لوړه شوې ده. دوی دا هم وایي چې په روان کال کې د هیواد د صادراتو د کمیدو یو علت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو بندیدل و. په دې خبرونه کې له میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د افغانستان د وارداتو د لوړېدو علتونه څه دي او څنګه دا هیواد کولای شي خپل صادرات زیات کړي څو په دې توګه د وارداتو او صادراتو ترمنځ اندول راشي. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان بانک په خوانه مرستيال د اقتصادي چارو شنونکي خان افضل هډوال او ملي سوداګر محمد نبی افغان. دوړو میلمنو ته خرغلاست ویم. هډوال صاحب، بحث بل تاسو سره پیل کو. د افغانستان په اوسني حالت کې د وارداتو او صادراتو اوسنۍ کچه څومره د هیواد له اوسني وضعیت سره ارتباط لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تکل صاحب، تاسو ملماته او تاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه. تاسو ارقام د ملي احصائی ادارې لخوا وړاندې کړل. په همدې اړه باندې نورو نړیوالو مالی سازمانونو په شمول د نړیوال بانک هم خپل گزارشونه ورکړي دي. افغانستان لکه بار بار چې په دې بحث شوی دی یو وارداتي هیواد دی، په معنا په دې باندې چې د ژوند ټول یا اکثریت ضرورتونه چې دي دا د نورو هیوادونو څخه په وارداتو باندې ولاړ دي. یا په بله معنا باندې افغانستان خپل دومره تولید نه لري چې خپل خودکفا واوسي او خپل ضرورتونه په خپله پوره کړی شي. غټه برخه موږ د نورو هیوادونو څخه راوړو. د جمهوریت په وخت کې زموږ د وارداتو کچه اتو میلیاردو تر لس میلیاردو ډالرو پورې چې بیا په دې اخري کلونو کې اتو میلیاردو ته ورسېده او تر دې حده رسېده. او زموږ د صادراتو برخه یو میلیارد ته رسېدلی وه په اخرو کلونو کې تقریبا 1.3 او 1.4 میلیاردو ډالرو ته رسېدلی وه. د دې اصلي علت دا چې طبیعي خبره په افغانستان کې تجارتي فعالیتونه ډیرو نړیوالې ټولنې حضور هلته په خاصه توګه د امریکایانو نظامی حضور او اندرنګ د ناتو او سفارتونو موجودیت او بیا په خپل د افغانستان اقتصادي حرکت یو طبي خبره ده چې په مقایسه د اوسنی وخت باندې ډیر وو. نو هغه چې د وارداتو کچه هم لوړه و، اقتصادي حرکت هم زیات وو. د دوی په وټلو باندې د افغانستان څخه د افغانستان اقتصاد یو دم د رکود سره مواجه شو، بلکې نږدې و چې مجموعی سقوط کړي وو. په مرور د زمان باندې چې بعضی پیشګویان خلکو کړي وي او تشویشونه لرل یو څه اندازه نسبتا چې هغه رفه کېدلې، په هماغه شکل باندې اقتصاد هم د هغې حرکت په لور باندې روان شو. مثلا که د خلکو ویره دا و چې به بانکونه به مطلق نه توانېږي چې خلکو پیسې ورکړی شي، هغوی په بانکونو خپلې دروازې خلاصې کړې او یو مقدار هر شی چې و حداقل خلکو ته امید ورکړ چې دا پیسې بیرته ورکول کېږي. همدارنګه د بودیجې جوړونه که په لږ مقدار کې وه، د عوایدو راټولونه، او همدارنګه د حکومتدارۍ طرف ته یو په شکل د اشکالو یو ګام اخیستل، دا هغه شی شو چې خلک یې امیدواره کړل. اما داسې نه چې لکه د جمهوریت په پرتله باندې د افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي مزل وکړي. اوس راځو اوږد بحث ته نوزو. دلته په دا موجوده ارقامو باندې بحث کوو. تیر کال په پرتله باندې تاسو ارقام وړاندې کړه چې دقیق احصایې مرکزي ویلي دي چې د افغانستان صادرات کم شوي دي او د افغانستان واردات
لوړ شي. تاسو سره خو ارقام شته، پخوانی ارقام هم شته د جمهوریت د واکمنۍ د وخت او اوس ارقام هم تاسو سره شته. که د دواړو وختونو د وارداتو او صادراتو هغه مهمو شاخصونو ته یو لنډ داسې په مختصر ډول که دواړه سره یو مقایسه او پرتلنه کړي، بیا به خپلو نورو خبرو ته وړاندې لاړ شو.
درسته ده. ګوره دقیق خو به داسې مقایسه ډېره سخته وي چې وی کولی شو، اما مجموعی مقایسه درته کوم. په هغې وخت کې که د افغانستان صادرات 1.3 یا 1.4 میلیارد ډالر ته رسېدل، هغه مختلف برخې د صادراتو او چې غټه برخه اوس چې د طالبانو په دور کې 1.9 میلیارډ تر رسیدي، په دې کې غټه برخه د زغالستان ده چې پاکستان ته ډیره کیږي، او هغه په سکه باندې شپږ څلوېښت فیصده کم شوې ده، او هماغه و چې افغانستان صادرات هم کم شوي، ځکه غټه برخه د زغالستان کم څنګ یا د څوند هغه تیګو چې پاکستان ته لیږدول کیږي هغه کمه شوې ده. ولې اوس هم غټ مقدار چې دی پاکستان ته چیزي دا د زغالستان دی. د جمهوریت په وخت کې دغه مقدار په دې اندازه نه و، بلکې یو ډیره کمه مقدار د صادراتو د افغانستان التفاقي وخت کې د افغانستان د صادراتو نه جوړوله. دویمه برخه دا و چې افغانستان صادرات تفاقي وخت کې پاکستان پو او هندوستان پورې منحصر نه و، باوجود د دې باندې چې کومه
او بخې هډول سپ چې تاسو خبرې قطع کوم ک اومده قلم د صادراتو د افغانستان تاسو وایي چې اوس مهال د ډبرو سکاره دی، هغه وخت شی و هغه اومده قلم شی و د افغانستان د صادراتو چې هغومره لوړ و صادرات په وخت کې تقریبا
ګور هغې کې په هغې وخت کې یو خو وچه میوه زیاته وه چې د افغانستان د افغانستان نه بیرون هیوادونو ته تلله، همدارنګه د قالینو برخه وه چې افغانستان نه بیرون هیوادونو ته تلله، دا هغه برخې چې عمده برخه یې ده، او همدارنګه سبزیجاتو چې د افغانستان څخه بیرون تلله. البته دلته مهم بحث دا دی چې هغه تجارتي همکار زمونږ څوک وو، په هغه وخت کې تجارتي همکار منحصر تنه په پاکستان او هندوستان نه و. او تاسو دې شاهد وای چې مونږ هوایي دالیزونه دا چې هغه دوامدار وو نه وو، او دا چې هغه درستو کنو په هغه وخت کې د هوا هوایي دالیزونو د لارې چین ته او همدارنګه هند ته او همداسې پسې نورو اروپایي هیوادونو ته آسیامیانه ته دلته به د افغانستان صادرات لرلو چې هغه اوس نشته دی. نو اوس هر څه چې دی هغه انحصار پاتې شوی دی پاکستان ته او هند ته، دغه دوه مملکتو ته زمونږ واردات صادرات دي، او همدا دلیل چې زیاتی او هغه اقلام معلوم دي، دا داسې اقلام دي چې که د افغانستان که نظام ثبات پیدا کوي دا هغه شی نه دی چې مونږ پې داسې تکیه وکولی شو چې دوی ته دوامدار ورکولی شو، بلکې دا به کمیږي. نو په دې وجه باندې د افغانستان صادرات چې دي کم شوي دي په نسبت په تیر کال باندې، البته واردات زیات شوي.
ښاغلی هډول، افغان صاحب تاسو راسره یاست، په افغانستان کې د صادراتو لپاره ظرفیتونه په کومو برخو کې شته، او د دې امکان څومره شته چې دا ظرفیتونه چې دا اوس موجود دي دا نور هم زیات شي او پراخ شي؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسې ته، اډوال صاحب ته، اورېدونکو ته، کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې د امارت له راتګ سره ډېر لکه اډوال صاحب سي ویلې ډېره دغه انګېرل کېدله چې د افغانستان اقتصاد به زوړ خواته ځي او اقتصادي نظام به پاشل کېږي او ختمېږي به، اما خوشبختانه د امارت له راتګ سره د کاغذ څنګه چې د امارت پالیسی ولا بهتره خواته مګه لاړو، دسې داسې که هر څنګه چې اوس دغه توازن ساتل دغه د حکومت وظیفه ده او دغه ټارګیټ ده چې دا کم سي او د غنډول وساتل سي، مګه صادرات او واردات بیلانس سره برابر کړي. امارات لراته که سره دی اوس په افتدا کې دی، او اوس هغه خارجي پندونه لکه وختي چې اډوال صاحب ویل چې په خوا به موږ د حواله لارې انتقالات لرل کارګو او موږ تر ډېره حده صادرات هغه توکي چې دی موږ قیمتي دي هغه موږ د حواله لارې نور ملکو ته وړل، د امارات لراته که سره دغه کوم بندیزونه سي په دی دغه کومې د نړیوالو لخوانه او بل د همسایګانو لخوانه د غوسنۍ وضعیت د موږ مکمل انحصار ده، مکمل بند ده، ځکه که تاسې وګورئ موږ چې هر همسایه خپل حق غواړو هغه موږ ته موږ له دې خوږ ګوتې نه رانیسي او په موږ باندې یو نوه فشارونه اچوي. فرصتونه ستاسو موجود دي. د امارت ګوره یو خو تر ډېره حده باید دې ته توجه کړي، موږ اولویت بندي باید وکړو، موږ کوم کوم توکي باید یا کوم ارکان دي چې هغه موږ کولای شو لاس ته راوړو، هغه واردات کم کو. اوس ګوره موږ د برق واردات لرو، برق یعنی غټ ضرورت ده، موږ معدنیات لرو، زغال لرو، د زغالو له لارې موږ کولای شو چې خپل برق تقویه کړو، مګه یو کوي شریک ته ضرورت لرو، هغه که چین یا هغه که هندوستان یا هغه که ایران یا هغه که پاکستان یا هغه که نور هغه هیوادونه چې غواړي تجاران یا غټې غټې کمپنۍ یو نونه یو نوه باید هغو ته قینات ورکړي. حتی حکومت باید جګ سي، حکومت خپله پارتنرشپ باید وکړي او خپله باید هغه موضوعاتو ته توجه ورکړي، ملزان سره باید یو کې چې څنګه کولای شو په کم امکاناتو باندې موږ یو شی پوره کولای شو. دویم د قوشتېپې کانال زر تر زره دویم پاس باید تکمیل سي. موږ باید غلجات هغه توکي د موږ ډېر واردات وړو دي، غوړي ده او اولیه توکي دي چې دې ته باید موږ ته خاصه توجه وکړو. اول د برق موضوع ده، بیا دغسې ځکه موږ ډېرې بډایه مځکې لرو، اوبه لرو، دغسې موږ ډېر امکانات لرو، معدنیات لرو، موږ کولای شو له دې نه استفاده وکړو چې دا همسایګان دي.
مننه افغان صاحب، تاسو مخکې د فرصتونو یادونه وکړه، تاسو ویل چې ډېر فرصتونه شته. پر دې سربېره د اوس چې تاسو کوم لوی موارد یاد کړل، نور فرصتونه کوم دي چې افغانستان لري د دې لپاره چې د صادراتو کچه یې لوړه شي او یو توازن یا بالانس د وارداتو صادراتو ترمنځ رامنځته شي؟
تکل صاحب ما وختي وویلې، ګوره موږ په سیمه کې انحصار پاتې شوي یو. په دې تیرو څلوېښتو کلو کې دنیا پیشرفت کړې، ترقي کړې ده، موږ له دې ټولو هر څه نه بې برخې پاتې یو. او حتی د موږ د خپل توکي خام توکي ځي همسایګانو ته بېرته په موږ استفاده کېږي. د موږ میوه، د موږ سبزي، د موږ ټول توکي، موږ په داخل کې هیڅ موږ جنګو دومره مصروفه کړي ولو چې یو د ځوان ټول بخښونه رانه پاتې ول. دغه تېر شل کلن دور کې تر ډېره حده موږ نه پرېښودل کېدو یا نه غوښتل خارجیانو نه غوښتل چې موږ د خود کې پاسو، ځکه موږ ته هر څه یو بار مصرف جوړ کړي دي. ګوره موږ سبزي لرو، میوه لرو، د موږ میوه همسایګانو ته هغلته ذخیره کېږي، بېرته راځي په ختم د موسم کې، بېرته په موږ استفاده کېږي. چې موږ په دې تېرو شلو کلو کې دومره پیسو په راتګ سره بیا هم موږ سردخانې ونه لرلې، هغه لنډه اصطلاح یې، موږ دومره بډای مځکې لرو. ګوره دغه د قوشتېپې کانال چې په کمو امکاناتو جوړېږي، موږ کولای شو له دې نه ټول هغه خپل
همدا د قوشتېپې کانال چې تاسو یادونه کوي افغان صاحب، وبخښئ چې ستاسو خبرې پرې کوم، دا د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لپاره څومره ونډه اخیستی سي، یعنی څومره زیاتولی شي؟ مثلا یو فیصدی یا یو ارقام ورکولی شي تاسو چې افغانستان په ځان بسیا شي د غلې د تولید په برخه کې یا د اوریجو د دیو د غلجاتو، دا به څومره برخه د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راولي؟
موږ هغه کوم ارقام، هغه کوم ارقام چې وزارت خپور کړي دي او دی ویلي دي چې له دې سره موږ دومره مځکه خړوبولای شو، موږ د غلبابو بخش کې مکمل انشاء الله خود کې پاکېدلای شو. موږ له دې بخش ځکه هغه په لکاو هکتار ځمکه دا، او موږ کولای شو حتی روسیه ته او هغه تر وس دغه حاصل روانې دي. موږ څو شرکتونه موږ لیدلي دي چې راغلي دي غواړي چې سبزي کاروبارو کې افغانستان کې سبزي وکړي او دلته نه زراعت ته وده ورکړي او روسیه ته له دې ځایه انتقالاتو کې او توکي یوسي. داسې هغه دقیق ارقام موږ ته نه دي معلوم، خو تر ډېره حده موږ په دې کمو امکاناتو باندې ډېر شی دلته لاسته راوړلای شو.
مننه افغان صاحب، دې بحث ته بیا هم له تاسو سره او هډوال صاحب سره دوام ورکوو. اوریدونکي لرو، نه غواړو چې اوریدونکي منتظر پاتې شي، تاسو خورا سره یاست او زمونږ د پروګرام یو برخه یاست، مګر اوریدونکي نه غواړو چې منتظر پاتې شي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړي خپل ځان معرفي کړي او بیا مو خپل پوښتنه له میلمنو نه وکړي.
تکل صاحب محترم، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې شاده تاسو له هدا تلمه د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه له میلمنونه.
مننه، الله دې خیر درکړي. ځانګړي سلام ټول میلمنو وروڼو ته، وامه ډېر خوشاله سم. تکل صاحب محترم، ډېر شایسته موضوع مو ټاکلې ده، الله تعالی دې څخه خیر درکړي. تکل صاحب محترم، زه غواړم چې په دغه خپل نظر سره شریکم، لکه دا افغان صاحب خبره وکړه دا بالکل زه سره تاییدوم. تکل صاحب محترم، ګوري زه خپل یو دهقان یم، یو کشتګر مثال د خبرې دلته په هلمند کې موږ دا کښتو کروندې کوو، دلته موږ زیارکښ دهقانان لرو. تکل صاحب محترم، خواریکښ بزګر لرو ګوره، لیکن بدبختانه اوس دا زموږ شش کال زموږ پنبه وه. تکل صاحب محترم، دلته موږ د اندازې مصرفونه زیات پکړي وو، یعنی کودونه مو ډېر زیات ورکړي وو، یعنی د اندازې زیات مصارف موږ باندې کړي وو. تکل صاحب محترم، خو بدبختانه په ډیرو کمو پیسو زموږ د لاسه وځي، ګوره نس نه لري. موږ څنګه تجارانو ته غواړو چې مثال د خبرې دغه دهقانانو خواري په اوبو مه وړي، داغمیر پمبا ګوره تکل سم وترم په یو سلو شپتا غوانی په یو سلو اچا غوانی چې دا ډیر کمې پیسې دي یعنی یو لیټر تیل دغه میلمانه زما خبر اوري بلته په هلمند ولایت کې تکل سم وترم موږ په 2500 کالداري په 300 کالداري باندې موږ یو لیټر تیل دایمي چې مثال د کروندې لپاره دا کروندې کوو او پمبا مدا سرزان دي دا یو مسله دوم تکل سم وترم دا درې څلور کال د مخه دلته موږ د هلمند غنم پاکستان ته په تاچاکی لارو باندې تلل یعنی دا خپل وایني شاید هم د دې افغانستان پر خلک زمږ خپل د تجارتانو سره غوښتنه کوي چې د پاکستان سره د کتن مثال د خبرې روابط کته چې د تجارت لار دیوارې د یم مثال د خبرې د زمږ غوښتنې ور د بادن لر تاجکستان د ازبکستان د ایران د دوه سره د اوایي د لیزو په دغه کې مثال د خبرې یو هڅه وکړي لار د پیدا کې د غزمت به کانانو ډیر زارونه وستلې تکال سم سره مخ بدبختانه شش کال د دې بلته دغه ډیر کار سره د زیرا ډیر کار سره د شش کال قیمت برابر ولې کله ګوره کال ته چاچلات ورسېږي د زیرا تکال سم سره مبرته اغلی مصارف نه کولای پورا کوي نو دا غزمت مې ملمنو څخه غوښتنه د تکال سم سره مثال یو لاري د بل مل سپار د وکی
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اډوال صاحب یو بل اوریدون کای هم لرو دوی به هم یو وګورو بیا به ورسته لغنه پختنه سره تقسیم کو یوه پختنه ته دی اوریدون کی پختنه ته به اډوال سپ تاسو جواب وایسته او دی بل اوریدون کی پختنه ته به افغان سپ نه هله وکړي چې جواب وایي مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی
السلام علیکم ورحمت الله ز مهران لای ما دی لبنان څخه میاړی کنه
وعلیکم السلام مهران الله خان ستړی مشي سوال لري پښتنه لري لملمنونه مهرباني وکړه
مننه زما د افغان صاحب څخه دا پښت
ستاسو غږ موږ نه اورو مهران جان
لغمان کې په مشرقي
ته دا غږ موقعیت لږ بدل کړئ چې موږ ستاسو غږ واوریدلای شو اوس مونږ اورو مهرباني وکړئ خپل همدغه موقعیت وساتئ او لنډه خپله پوښتنه وکړئ چې بیا کیفیت د ټلیفون په افغانستان کې ډیر خراب دی د انټرنیټ بیا هم خرابیږي مهرباني
او بالکل زمنګ چې زما ته غوښتره مې لیدل چې د ګلخانی او گرین هاوسونه چورته وي دغه د سبزیجاتو د کرنې ساحل ته ډیره جاتې دي په لغمان کې ډیره ښه جاتې جوړې شوې دي په پراخه پیمانه باندې دلته دغه رومیان بانجان او دلته په ګلخانی کې کرل کېږي د ژمي په موسم کې دا ټول پاکستان ته وخت وخت انتقالېږي او چې کله ژمي کې د خلکو ته ضرورت شي همدغه د لغمان رومیان اوسېږي نو تجاران دې ته هیڅ پام نه کوي دا د دې لپاره غواړي چې په خارج باندې وخت وخت سیمو هیوادونو داخلي انتقالېږي دلته د رومیانو او د بانجانو او د بادرنګو د سبزیجاتو بې ډېرې جاتې لوړېږي اصلا خلک نشي کولی چې سبزیجاتو بې خلک لاسرسي ولري نو دغه چې دغه بار کې لزر غونډه مو پړلې شي او چارواکو دا خبره ورسولې چې دا بازار تر کنټرول لاندې راوصل شي چې تر څو هم خپل وکړي چې سبزی څخه استفاده وکړي د ژمي په موسم کې
ډیر زیاته مننه لته سونه نور اوریدونکو هم شته په لاین کې مګر اوس دمدا دوه اوریدونکو راخلو د دوی ځوابونه لملمنونه غواړو لمړی اډوال سپ کتا سو دی لمړی اوریدونکو ډیره پزړ پوری خبري وکړي امغه د هلمند یو بسګرو چې وای پختمو کړل دو د زیری یادونه وکړه کده هغه اندېخنو او پښتنو ته تاسو جواب وایا ست اډوال سپ
دا سیده چې بدبختانه افغانستان هغه چوکاټ چې دواندار شکل باندې دوی د خپل تولید د پاره ولري ترسو خپل کیفیت تولید د لاسه ورنکړي شي او به په وخت زمان باندې بازار ته ارزه کړي شي هغه نه لري مثلا که په غذایی موادو کې راشو که مونږ وایو چې رومیان دي یا پیاز دي یا هر هغه شی چې بزګرانی کری هغه د پاره که مونږ یخی خونی نه لرو که په هغه کیفیت باندې چې خپل کیفیت د لاس ورن کړی شي او به بازار ته ارزه کړی شي هغه معیار په افغانستان کې متاسفانه نشته دی. نو بزګر مجبور دی چې هغه خرڅ کی تاجر باندې او تاجر وارد کی صادر کی نور مملکتو ته ځکه ساتلې نشي او بیا هغه مملکتونه په خپل وخت باندې چې هغوی ورته نظام لري ساتي او بیرته افغانستان ته په لوړ قیمت را صادرای یا رالی یا دا یو حقیقت دی دی که هیچ شک نشته دی. اما گوری بحث پا جزیاتو باندی که زنه کوم از غوارم چی چی شه کولیشی افغانستان اقتصادی لحاظ خود کفا کی او دا خلکو پا جوان کی تغییر را ولی آقا تر طول مهم خبر داده چی دا افغانستان دولت باید دا چې متاسفانه موږ په جمهوریت کې مونږ شو کولای هغه د افغانستان دولت باید دا تعین کی چې افغانستان کم نوع اقتصادي نظام غواړي چې ولري. آیا افغانستان با یو خدماتي مملکت اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان با یو صنعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان با یو زراعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، کم نوع اقتصادي نظام به موږ د افغانستان د اقتصادي خود کفایت لپاره لرو؟ تر څو دغه تشویشونه چې د جزئیات باندې بحث کیږي دا به ګرافه کړی شو او په هماغې ته توجه وکولی شو. دې لپاره کومه برنامه یو ملي پلان نشته دی دغه باندې کار پکار دی. زما خپل دغه خو تجربه زما خپل نتیجه گیری داره چې افغانستان یو صنعتي یو صنعتي هیواد کېدلی شي او هغه ځکه چې افغانستان ډیر زیات معدنونه لري او دا معدنونو لپاره زیربنایي کارونه اساسات دي چې افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفایي ته وړلی شي. په زراعتي برخه کې زراعت زمونږ 15% د زمونږ د اقتصاد برخه ده او دا 15% زه په دې باندې مطمئن یم چې دا اوس هم یو غټه برخه یې که افغانستان نه بیرون و صادر کیږي نور هیوادونو ته لیږل کیږي. یعنی زراعتي لحاظ افغانستان په خپل تولید باندې تر ډېره ښه ده، خود کفا دی. فرق د مهم مشکل هم دومره دی چې مونږ هغه نظام چې دی د پاره باید ولرو تر څو په دوامدار شکل باندې بازار ته مونږ عرضه او تقاضا پوره کړی شو هغه ورته نه لرو. او هغه چی دی؟ هغه د افغانستان اقتصادي نظام دی چې څنګه مونږ د افغانستان یو اقتصادي نظام وټاکو، د هغې نظام بی پایي قوي کو او ټول ضرورتونه د افغانستان په افغانستان کې رفع کړی شو. البته په دې کې هم شک نشته دی چې دا امکان نه لري چې افغانستان به ټول د افغانستان ټول ضرورتونه د خپل تولید نه پوره کولی شي. دنیا کې داسې هیوادونه نشته. څه شی چې مهم دی بیا په هغه وخت کې هغه د نننۍ زموږ استاسو بحث دی څنګه کولی شو چې په هغې وخت کې بیا موازنه د تجارت موږ د هغې هیوادونو څخه چې زموږ ورته ضرورت لرو ترېنه واخیستولی شو او هماغې هیوادونو ته چې هغوی ضرورت لري زموږ خپل تولید ورته ولیږلی شو. دغه اساسي بحث دی زما په نظر باندې.
مننه مننه هډوال صاحب. افغان صاحب تاسو د دوهم اوریدونکي چې له لغمان نه زنګ وهلی و مهران الله دغه خبرې مو واورېدې، هغه ته لطفا ځواب ووایست.
مننه تکل صاحب. دوی خو د ورور ویل چې دلته ګلخانې او سردخانې یو څه جوړې شوې دي. ګلخانې البته ویلې او هغه موږ نه د خپل توکي وړو اخواته بیرته یا موږ داغه نه ورته لرو، دلته امکانات و هغه بازار نه ورته لرو. یو شی ته غواړم اشاره وکم چې یو خو یې موږ تجارت نامنظم ده. موږ په دې تیرو شلو کلو کې دغه ټول بنسټونه له بینه لاړل، خالی یو داغه پاتې سو، خالص یو نمونه پاتې سول او تر ډېره د خلکو نمایشي استفادې ترې کولې. ګوري که تاسو ګوري موږ د نظام په ختمېدو سره و دانې او تاکونه د تجارتو لره لغه یو ورور بل کندار زنګ ویلی یو چې له موږ نه پنبه دلته کاروبار نه چې تاسې مخه کو هغه خراب سی او نرخو را باندې راټیټ سی. تکل صاحب زه یو موضوع ته غواړم اشاره وکم. دی ان جی نرخ په نړیوال بازار کې اوس هم جگ ده، اما د افغانستان په داخل کې تجارت دومره خراب شوی چې کچې بیخي ډېره راکته شوی ده چې پخوا به یو جیره په $100,000 خرڅېده، اوس 8,000 اوه زره لس زره ته راکوسوی. ولې نړیوال بازار ولې هغه چې جگ ده؟ دلته د موږ داخلي تجارت نامنظم ده. خلک غواړي منفي استفاده ترو کې یو دوه درې نفره ټول بازار خراب کی. دلته د موږ خلک نمو بزګر هغه سوچ لري، د تجارت سوچ لري، نه د کاروبار سوچ لري. دلته حکومت دغه اوتاکونه چې کوم جوړ شوي دي په دغه باندې باید فشار راوړي. آیا دا اوتاکونه څه شي کوي؟ آیا ولې دی خلکو ته آگاهي نه ورکوي؟ خلکو ته دا تجارت ولې وږي ته نه راوړي؟ ولې نه ورته وایي چې دا تاسې باید تجارت سره راغونډ کړئ؟ موږ خارج ته چې کوم صادرات لرو د هغو لپاره باید یوه تګلاره ولرو، نرخ ثابت وساتو. دا هغه موضوعات دي چې موږ تجارت هم بې ثباته کړی، د موږ کاروبار هم بې ثباته کړی، او هغه کوم تاجران هم چې هغه صادرات کوي هغه خپل په دې تجارت باندې نه دی پوهه. ګټه تاوان څوک کوي، خرابیږي څوک، ګوړی چاته چاته مزدوري کوي. نو دا هغه موضوعات دي چې موږ کولای شو په دې باندې خپل د تجارت کچه لوړه کړو او تجارت پی جوړ کړو.
مننه افغان صاحب، له تاسو سره وروسته په خبرونه کې بیا هم دا موضوع څیړو. هغه موضوع چې مخکې اډوال صاحب یاد کړو هغه دا دی چې د افغانستان اوسنی اقتصادي نظام څه ډول نظام دی، چې دا د اډوال صاحب په باور ډیره مهمه ده چې زموږ اقتصادي نظام مشخص شي، معلوم شي یو ځل چې څه ډول دی، یعنی په کومو اساساتو په کومو معیارونو باندې ولاړ دی. که څه هم موږ تل له طالبانو اوریدلی دي چې وایي د اسلامي اقتصاد په اساس باندې دوی غواړي چې د افغانستان اقتصادي اډانه جوړه کړي، مګر په هر صورت دا موضوع له تاسو سره وروسته څیړو او دا به هم درنه پوښتو چې تاسو چې په افغانستان کې یاست او هلته ملي سوداګر یاست او سروکار مو له چارواکو سره هم کېدی شي وي، تاسو په دې اړه له چارواکو نه څه اورېدلی دي؟ اډوال صاحب، تاسو سره بحث ته دوام ورکوو، خو مخکې لږه یو اورېدونکی لرو اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادي راډیو، ځان معرفي کړئ او بیا خپله پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم محترم تکل صاحب، ور سلامونه قبول کړئ. محمد اشرف تیم د کندهار ولایت سره ټلیفون ته کړم.
مهرباني وکړئ اشرف صاحب، بخیر راغلاست. خپل پوښتنه مو له میلمنو نه وایست.
مننه محترم میلمنو، ته ډیر ډیر سلامونه وایم. ډیر ښه ښایسته خبرې کولې. نو زه وا غوښتنه پوښتنه مزنی لرم، خو زه وایم محترم تکل صاحب، ځکه چې تاسو به تر معلومه ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرن او پر مالداري باندې ولاړ دی. یعنی هغه له بده مرغه دغه وچکلي ډېر وځپي ده، مقصد د اقتصاد په چلا باندې. نو اوس د هغه تر څنګ موږ وایو دا میلمنو سمز ما دغه پوښتنه ده، ځکه چې زموږ د کانان کوشش کوي اوس هم، یعنی د زراعت په بخش کې چې دوی کوشش وکړي چې خپل کښت ته یعنی وده ورکړي، خو دلته داسې حساب دی چې اوبه ډېرې کمې دي. زما غوښتنه هم دغه وه د داسې ښه چې اول کوم حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې دا بندونه د خلکو ته وتړي، نو به یو څه زمینه برابره شي د کرهنې په بغش کې. او د دې څخه مې دغه پوښتنه ده چې څنګه کولای شو چې دې ته موږ یو لار برابره کړو، یعنی دغه مالدارۍ ته یا د کرهنې ته. د دې خلا مقصد په هواده باندې په دا موضوع باندې سر خلاصېږي، دې ګرځېدلي خلک دي. نو موږ ته یو آگاهي راکړي، دغه یو پوښتنه مې ځین درلوده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. هډوال صاحب، دوی یادونه وکړه دی اوریدونکو چې له کندهار زنګ وهلی و، حاجي صاحب اشرت دوی یادونه وکړه چې د مالدارۍ په برخه کې باید چارواکي څه وکړي، حکومت څه وکړي، څه غوښتنې هم لري. زما پوښتنه د دوی پوښتنو ته به هم البته ځواب ووایاست، خو زما پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان مالداري او کرنه دې حتی وده کولای شي؟ تاسو مخکې د صنعتي صادراتو تولیداتو یادونه وکړه، په زراعتي برخه کې یا د کرنې په برخه کې او د مالدارۍ په برخه کې د افغانستان محصولات دې درجې ته پتانسیل یا د ظرفیت لري چې په صادراتو کې هم استفاده ترې وشي؟ لمړی دې پوښتنې ته ځواب وایاست، بیا به وروسته لغنا نورې پوښتنې هم له تاسو نه مطرح کوم. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب، نه پوهېږم چې تخنیکي ستونزه وه، ما ستاسو غږ نه لرو ده، نو ډېر کم یو همدغه ستاسو پوښتنه مې فقط واورېده. د افغانستان که زراعتي که تولید پوټنشن لري، یو د بهترینو غذایي تولید چې په دې منطقه کې هیوادونه لري، افغانستان یو د بهترینو څخه دی. البته زه بیا هم خپلې خبرې ته ګرځم، دوه برخو ته. یوه دا ده چې افغانستان په زراعتي برخه کې به نور هیوادونو باندې تکیو وسی کنه تر هغه پورې چې مونږه هغه اساسي زیربناوی د افغانستان د زراعت لپاره جوړې نکو او تر هغه کیفیت چې یا مینیمم هر اقل معیار چې دی د صادراتو د لپاره هغه په نظر کې ونه لرو مونږ به ونه شو کولای چې د منطقې د زراعتي اجناس سره یا د زراعتي موادو سره په منطقه کې رقابت وکولای.
یعنی اډوال صاحب تاسو وایئ چې دغه محصولات د افغانستان چې برابرېږي صادرات صادرولو ته دا باید په لوړ کیفیت او په لوړه کوالټي باندې برابر شي او وروسته لغه صادراتو ته چمتو شي. همدا خبره کوي؟
بالکل همدا خبره کوم. که مونږ غواړو چې هغه صادر کړو او مارکیټ ته رقابت ته وړاندې کړو، ځکه دا خو په منطقه کې به رقابت کې او زمونږ منطقه تر زیاته حده زراعتي ده، که هغه پاکستان دی که هغه هندوستان دی، غټه برخه د زراعت لري او همدارنګه آسیا میانه ده. نو مونږ باید کیفیت صادراتو د پاره لوړ کړی شو ترڅو دوی رقابت وکولی شي. او البته که پوتنشل شته ورته، اما بیا هم بیرته اماغ برخه ته ګرځم چې دې لپاره چې دا مونږ څنګه کولی شو یو ملي اقتصادي پلان ته چې که هغه د افغانستان د اقتصادي خودکفایي برخه پکې ټولی ارزول شوی وسی او د هر لارې ورته په ګوته شوی وسی، زراعت یوه برخه ده چې په دې باندې کار وشي، نو هغه وخت کې مونږ کولی شو. غیر داغه نه زمونږه که متاسفانه که بزګران بیچارهګان به تکلیف او زحمت وباسي، او هغه که ثمره چې باید دوی مستحق دي چې هغه ولري یا تینه واخلي، ابه وانه خستلی شي او په همدې شکل باندې یا به خرابیږي یا به تکیه په همسایګانو باندې په داسې تکیه چې د وخت د بزګرانو راځي د صادراتو دپاره هغوی مونږ زمونږ په مخه باندې لارې بندوي او مال د تولید چې دی هغه ضایع کیږي، بزګر زحمت بې ځایه ځي او یا پر نش قیمت باندې بازار ته عرضه کوي.
مننه اډوال صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د تولیداتو د کیفیت مخصن د کرنیزو او زراعتي تولیداتو کیفیت تاسو وایئ چې باید لوړ شي د دې لپاره چې رقابت وکړی شي په لوی بازار کې. ستاسو له نظره یو امتیاز د افغانستان کرنیز تولیدات نه لري په اوسنی نړیوال مارکیټ کې چې له اکثرو هیوادونو نه چې زراعتي محصولات صادروي هغو تر ډیره له هورمونونو او کیمیاوي ترکیبونو د صنعتي زیاتونکو هورمونونو او کیمیاوي موادو نه د زراعتي محصولاتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان تولیدات تر دې دمه که وروسته له دې په دا وروستیو څو کلونو کې یا د جمهوریت پر مهال په دې کې تغییر نه وي راغلی، خو تر ډیره طبیعي دي. دا طبیعي خصوصیت د افغانستان د زراعتي تولیداتو د افغانستان تولیداتو ته یا صادراتو ته ځانګړی ښکلا یا ښېګڼه نشي ورکولی.
تکل سب مارزو که په شروع کې تاسو ته ما ویل چې په دې منطقه کې افغانستان یو د بهترینو هیوادونو څخه دی چې زراعتي لحاظه ښه محصولات لري. د هدف مې همدغه ټکی و چې کیفیت یا خوند په نسبت هارمونونو نه استفاده نه کیږي، یعنی یو دغه دی فطرتي یو نیچرل دغه پکې زیات ده، خوند پکې زیات دی. نو اما متاسفانه دا به چې کله بازار ته ځي هلته قیمت مهم کیږي، دا به ډېر قیمته تمامېږي چې هغه خلک ورته هر څوک لاسرسی نه لري، یا په بله معنا باندې هر څوک توانایي د قدرت او یا قدرت اخستلو د دې نه لري، دا ډېر قیمته تمامېږي. او دویمه دا ده چې دوامدار نه په بازار کې، ځکه چې مونږ ما مخکې ارزو چې مونږ هغه د صادراتو لپاره هغه میکانیزم چې ویل لرو ترڅو مونږ په دوامدار شکل باندې بازار ته عرضه کړی شو هغه نه لرو. نو یو قیمته تمامېږي چې هغه بازار نه پیدا کوي، او دویمه دا ځکه هر څوک د دې توانایي د اخستلو نه لري ولو کارګانیک ووسي. او دویمه دا ده چې کیفیت دوام د لاسرسی په اساس باندې دوامدار په بازار کې نشته دی، او هغوی په دوامدار په بازار کې نو هماغه ده چې په مرور د زمان باندې دا د رقابت نه مولیږي او بازار کې ځان ته ځای نشي پیدا کولی. مونږ په کچیرته د خپلو زراعتي محصولات لپاره صادراتي کړنلار درست کو په دې کې هیڅ شک نه بولم چې موږ په دې منطقه کې تر ټولو مخکښ اوسو او هغه په ما کیفیت په اساس باندې چې افغانستان زراعتي لري نور هیوادونه په دې مدغه کې نه لري بل خصوص زمنګ میوجات
ډیره زیاته مننه اډوال صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو چې پښتنه به واخلو او لغنه به ورسته خپل باسته دوام ورکوم را باندې وکي د ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام د خپل ځان معرفي کوي او بیا مو سوال وایست
السلام علیکم سکولاستان زی صاحب سلامونه کاکا او مهمات او د افغانستان ټول مظلوم او ملت کوم
وعلیکم السلام را باندې وکي
ولا د موضوع شمو زده د ځکه خو دا شانه د ټول کوم کمزوري دی تاوره ده نه یو د خپل وخت تجربه سره شریک کوم په دا د دې روز مخکې د چاشندې فوراز ما دا شانه ولیدل چې ما چې هغه نو مواد سره یې نور نو په نه کار نه کوي هغه هم د بازار کې خرڅې نو دا چې شان خو ست دی انسان خرڅې نو دغه مخنیوي باید په شتو کې وځي
ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ مننه له دې چې خبرونه کې مبارخه وخسته افغان صاحب دې اوریدونکو په سوال کې تاسو پوښیوي یاست خو ځواب ورکړي
تکال صاحب وبخي و مې نه اوریدسي
فکر کوم دا اوریدونکو د سې وای چې د اوس په بازار کې ډیر د ټیټ کیفیت لرونکي محصولات په بازار کې خرڅيږي او دای وای چې د غوښتنه دا ده چې چارواکي مخه ونیسي که تاسو کومه تبصره لری په دې باندې خطرخه نه بیا بل تاسو نه د اډوال صاحب د مخکنی تبصره په جواب کې یو څه واورو چې تاسو له چارواکو نه په افغانستان کې څاوري دي چې هغه اقتصادي نظام چې دوی غوړي په افغانستان کې تطبیق یا عملی کړی او دغه په اساس ټول د افغانستان اقتصادي چارې سره سمبال کی تاسو څاوري د لیل واکمنو طالبانو نه
لږ مخاطه شو تکل سي زما
تکل صاحب یو خو دې ورور بوسو پښتنه کې چې دوی له سي حکومت باید چارواکي ورته زیر سي کتا سي وګورې امانت له پتا سره په سرحداتو کې دی تر ډیره هدا خپل وظیفه خسر تر سوال په خوا کتا سي کتلې په دې تیر دوه کلو کې سره کوم تو کې خارج ته بیرته ور مسترڅوي ایران او ترکمنستان او نور هغه وادو ته چې هغه به کیفیت ته تو کې هټ تل یا نور شان راولل دا په دې تیر شلو کلو کې هم دومره نه ور بیرته مسترڅوي خدا یو څو وخت ضرورت لري کته سي اوریدلې صورت مخکې مسولینو دا پریکړه وکړه چې موږ باید په سرحداتو کې سکنرونه ولګو او موږ باید ټول توکي د سکنر لارې تشریک او بعد لغه هغه ملک ته راوړل شي نو د دې ورور پښتنه ان شاء الله په لاند وخت کې حکومت تر ډیره حد دې ته متوجه ده چې څنګه د بې کیفیت توکو مخه ونیسي او بل تکل صاحب ته پښتنه وکړل شي حکومت مګه په دې تیرو کلو کې هیڅ نه دی کړی او تر اوسه پورې امارات هم د تیر حکومت په پالیسۍ مختر روان ده او نوی تازه طرح جوړ کړی دی سه زړې راخستی دي سه نوې کې جای په جای کړی دی مګر چې کومینو تر ډیره حد د دې ته کوشش کوي چې یو سیستم موجود کیاو اقتصادي نظام یا دی پوموم کې د نظام د جوړېدو لپاره طرح تګلارې جوړې کی او د دې طرح ځکه کې په ډیر کې حکومت طرح تګلارې سي جوړې سوی وي هغه ډېرې مشکل زاوی او ډېر مشکلات په خول دغه طرح سي د جوړې دا بم ډېر ستړې رامنځته کی ځکه موږ له قانون له نظام له سیستم ډېر لري یو او موږ تر ډیر حد په دا ساده سیستمو کې خوشاله یو چې بس په موږ تکلیف رانه چې په ځان تکلیف نه راوولو سیستم ته ځان نه یارو دماغ نه یارو موږ ځانونه دغه سي پاغسي یغه دغه کې مویل دي په دغه سي ځان داسې په بغل تیر ولان کې په سیستم کې به خوشاله یو او دنیا په سیستم باندې چلیږي تر ډیر حد حکومت لګیا د څنګه طرح جوړی کی تګلارې جوړی کی ټول بخښونه ګوري ټول کتا چې وګوري په دې حکومت کې خالص په کابل کې به خلکو مالیه نه ورکولې د کورو د صفای پیسې به نه ورکولې اوس دې لګیا دي په لوسوالو کې له خلک اخلي الان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده خدا براول سیستم ته بل لار نه لري هغه که د خلکو اقتصاد خې کخنی سیده حکومت باید یو څه شفاف یو څه داغه باید وکړي په خلکو باندې، هغه غریبان هغه بیچاره خلک سینې چې ورکولې هغو سره په څنګ کې یو داسې لار ورکړي چې آینده کې د دې کار جوړ شي، هغه ته باید هغه باید خپل مالیات ورکړي، ورته خوشاله باید اوسېږي چې حکومت ماته زمينه برابرې کار برابرې. دلته یو شای نسته که چیرې موږ وایو په ملت باندې فشار ده، په ملت باندې زور ده، ستړي دي، مشکلات دي، خدا جوړول غواړي وخت بیا کله جوړې څنګه جوړې. نو داسې داسې حکومت تر ډېره حده دغه مشکلات په دادی باندې اقتصادي فشارونه او دغه اداراتو سره د دې نابلدي او دغه نور ملکونه
افغان صاحب تاسو خو یاده وکړه چې د طالبانو حکومت اوس هڅه کوي چې داسې یو سیستم رامنځته کړي او ځینې مثالونه مو هم ورکړل، خو یو خو د مالیو مسله چې تاسو یاده کړه ډیر خلک شکایتونه لري چې په سم ډول سره یا په ترتیب سره چې باید د مالی راټولې شي نه راټولېږي. دوهمه خبره دا ده د ظرفیت خبره ده. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کوي چې یو اقتصادي سیستم رامنځته کړي، مګر آیا د دې اقتصادي سیستم د جوړولو لپاره ظرفیتونه یا مسلکي مهارتونو ته ضرورت شته؟ دا دوی لري که نه لري؟ اوس خو موږ چې وینو د افغانستان له اکثرو ادارونه مسلکي کسان په راس نه استل شوي دي، یعنی د تصمیم نیولو له پړیو نه لرې شوي دي یا له افغانستان نه وتلي دي. په دوی کې دا ظرفیت یا شته یا اوس کار پرې روان دی، پروګرامونه لري، د ترینینګ پروګرامونه یا مثلا د خپلو مامورینو چې اکثرا طالبان دي یا ملایان دي، د دوی د لپاره چې ظرفیت ور لوړ کړي داسې پروګرامونه پلانونه په حکومت کې دننه شته؟
تکل صاحب مګه تر ډیره حد ز خپل په یو سکتور کې ترانسپورت کې تر ډیره حد انوالف یم، ډیر کاروبار له ترانسپورت سره ده او موږ چې د حکومت طرحه سه وسی موږ ته جوړې کړې دی یو افغان په حیث دی یو تاجر په حیث دا په تیر په 500 کلو کې هم نوې جوړې سوي او نیو جوړولې. دلته بعضی افراد او اشخاص سره ستا او تر ډیره حد د خپل هم سره ورته زیر دی ګوره دغه په خوازي د حکومت طرحه تګلارې جوړېدلې نیمه پاتې کېدی هغه ته به دغه ستونزې جوړېدې چې فساد بکې راتله، مشکلات بکې راتله. خو اوس دغه کومې طرحې چې جوړېږي تر ډېره حده د ملت هم ځان سره کې شریک کړی ده او ته غواړي چې هغو نه یې واوري، نړیوال کاروبار یا اقتصاد هم تشریح کړي. حداقل نن سبا دغه ګوګل او دغه سوشل میډیا او دغه دومره سوي دي چې خلکو ته تر ډېره حده دغه بررسی یا طرح جوړول
دی. افغان صاحب زما مطلب په مسلکي پرسونل کې دی، مثلا زه تاسو ته مثال درکوم چې اکثر مسلکي کادرونه له افغانستانه وتلي دي، دا یو خبره ده. دوهمه خبره ده چې نیمایي د ټولنې چې ښځې دي هغه د کار لیکونه استل شوې دي، نو په داسې یو حالت کې د مسلکي کادرونو مسئله دوی څنګه حل کوي؟ یعنی طالبان روزی د دې لپاره چې هغه خالی څوکۍ او خالی ځایونه مسلکي پیډک کی
تکل صاحب دوی په دې هڅه کې دي. خدا دغه دې خصوصا په دغه بخش کې دغه سوچ کفایت نه کوي، دا موږ له دې حالت نه سي راوستلای. دا ملک دی ټولو افغانانو ملک دا او دا دی ټولو هغه کډرونو چې دلته خواري کړی دي، دلته تعلیم کړی دا د افغانستان په پیسو تللی خارج کې زده کړې کړی دي، دا په دې باندې حق لري او اماراتم دا یو خبره ده چې تر ډیره حده حکومت امارات باید ته متوجي سي د غوسنۍ حالت تر کله پورې او څنګه باید مختلار سي. نه دلته موږ خکه کډرونو لرو، دلته ټول افغانان غواړي چې خپل ملک ته کار وکړي. دا کچېره د اوسنۍ حالت دغه سي دوام وکړي سي څوک په امارات کې په خو هغه به وظیفه کوي او څوک سي نه ول نه به کوي یا خځه دغه سي به برخه تر پاتې کیږي، دا موږ ستونزه نه حل کوي. خو د وخت مطابق موږ دغه توکو لرو او دغه سوچ هم د پدې سوچ باندې لګیاو کار کوو او انټالا ورته امیدوار یو. موږ وایو چې دی وضعیت ډیر پاشل یو، وضعیت ډیر خراب او حالت بالکل کنټرول وتل یو. هغه کوم کترونه چې موږ روزلی ول یا د موږ کخوین دی وکړو هغه یو بل حالت تللی یو. کېدای شي چې وضعیت جوړ شي، حالات جوړ شي، ماحول جوړ شي، بیرته ځای په ځای کې کچېرې ځای په ځای نه کی او دغه یو طرف رواني موږ آینده ته ډیر نه سو بیا خوشباوره کېدای او مخته نه سوتلی. دلته ټول افغانان ټول کترونه خويندې ورونه دا په ګډ باندې هر سړی په خپل بخش کې په خپل ځی کې باید د دې بحران د راوتو او د دې ملک د ترقی لپاره باید کار وکړي او ونډه کې ورپی ترغو افغانستان ښه خواته بوزو اقتصاد هم په پخو ولاړ.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه افغان صاحب. هډوال صاحب د څو شیبو لپاره تاسو له موږ سره اړیکه مو قطع شوې وه. موږ له افغان صاحب سره په دې باب خبرې کولې. ښاغلی افغان ویل چې د طالبانو د حکومت چارواکو هڅې روانې کړې دي چې په بیلابیلو برخو کې د اقتصادي نظام د جوړولو لپاره مخصوصا د دې لپاره چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې د هیواد لپاره یو اقتصادي اډانه یا بنسټ رامنځته کړي. دوی ویلي چې په دې برخه کې د طالبانو هڅې روانې دي او تر اوسه پورې دوی وایي چې ډېرې زیاتې نتیجې هم په ډېرو برخو کې ورکړي دي. زما پوښتنه دا وه ترې چې اوس تاسو نه هم غواړم همدا پوښتنه وکړم اډوال صاحب چې ظرفیتونو مسله ده، د نظامونو او اقتصادي وضعیتونو دا خو په ظرفیتونو باندې جوړیږي. د اوسنی حکومت مسلکی ظرفیت د اقتصادي جوړونې لپاره او مخصوصا زموږ بحث چې اوس په صادراتو په وارداتو په مسله باندې دی او د دې ترمنځ د انډول په مسله باندې خبرې کوو، د مثال په توګه د دغه سی یو ناقصه د رفع کولو لپاره آیا دوی ظرفیتونه لري په حکومت کې دننه په اړوندو ادارو کې؟
زه خو تکل سپ یو خدای دې چې زه کوم شخصا کوم داسې یو پلان یو طرحه نه وینم چې افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفایت طرف ته وړي. چې شه چې روان دي دا د روزمره تجارت او اقتصاد په اساس باندې کار دی او کیږي. یعنی دا د دې زیږنده نه ده چې افغانستان کوم اقتصادي نظام لري، اسلامي اقتصادي نظام غواړي ولري، په دغه مونږ تر اوسه نه پوي، او که مختلط اقتصادي نظام ولري چې هم اسلامي ووسی او هم که وضعیت دنیاوي ووسی، او کنا که چیرته غواړي یو بل نظام. به هر حال هر نظام چې ووسی دغه باید اهداف معلوم ووسی او دغه د پاره که پالیسی باید ووسی. نو بیا خلک ویلی شي چې افغانستان یا دغه دولت چې دی دغه اقتصادي طرحه ده او غواړي چې په مرور د زمان باندې افغانستان اقتصادي خودکفایت ته ورسي. اوس راځو دویم وخت چې دا موجود نه دی، طبیعي خبره ده، ظرفیتونه نشته دی، کادر نشته دی. کادر د هر اقتصادي نظام لپاره خپل کادر موجود دی. موږ په افغانستان کې دوه اقتصادي نظامونه تجربه کړي دي وم لیدل. یو سوشلیستي اقتصادي نظام او چې د کمونیستیک سیستم یا نظام زیږنده او تجربه هم کو، په هغه کې مونږ کادر هم لرو، د خلکو مو هغه خوبین هم لرلی او خرابین هم لرلی. په دې شتیر شلو کلونو کې مونږ آزاد بازار تجربه کړ، دا هم خپل خوبین هم لرلی خرابین هم لرلی. اوږد بحث دی، زدانه وایم چې دا ښه نظام او خراب نظام دی، هغه خراب نظام دی. به هر حال هر اقتصادي نظام خو بد لري، اما مهمه ترینه خبره دا ده چې باید واضح ووسی چې کوم اقتصادي نظام د پاره زو. اوس دې د پاره طبیعي خبره ده چې حکومت باید دغه ولري، کړنلار ولري، او هغه د افغانستان اساسي قانون دی چې هغه باید تسجیل کی وي چې دا دولت په دغه نظام لري چې مونږ یې نه لرو. کادر په دویمه برخه کې راځي، بیا چې دغه نورسته هغه ته کادر ضرورت دی، ځکه په ماغه کوم نظام چې لري هغه نظام متخصصین برابرې. د آزاد بازار خپل متخصصین دي، سوشلیستي اقتصاد خپل متخصصین دي، د اسلامي اقتصاد خپل متخصصین دي. اما بیا هم که دوی یو نظام ومټه کی، زه په فعلاً داسې کادر نه وینم چې هغه د دې جوګه ووسی چې افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا کی. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډیر ښکلی کادر روزل و که افغانستان د پاره د بشری منابع کافی پیدا شوی. یعنی که خلاصن ټکی په یو ټکی کې درته ویم، کله چې د افغانستان کادر بشری منابع د دې جوګه شو چې په میز باندې د نړیوالو سره د نور مملکتونو سره کېنه د تجارت له لحاظه، او دا بحث وکړي چې چی شي ورکو او چی شي ترینه واخلو، متاسفانه افغانستان نظام سقوط وکړه یا بدل شو، او هغه کډرونه موږ د لاسه ورکړه، غلاړل بیرون په نورو هیوادونو کې پراته دي، او په مرور د زمان باندې که چیرته دوی ته فرصت ورنکول شي را ونه غوښتل شي، دا هر یو ته مصروفیږي، وخت تیریږي، افغانستان دا کډر د لاسه ورکړي متاسفانه.
ډیره زیاته مننه د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو د بحث سره رانغاړو. لومړی بیا هم تاسو سره پاتې کیږو اډوال صاحب، چې په کومو لارو د افغانستان د صادراتو کچه لوړېدلی شي، یعنی بیرته هغه خپل اصلي بحث ته کراشو، او د دې لپاره چې دا د صادراتو د وارداتو ترمنځ هغه بیلانس یا انډول بیرته اعاده شي، د دې لپاره په کومو لارو نه باید ولاړ شو او کار ترې واخلو؟
دوه برخې دي،
یعنی مشخص یا دوه درې دغه کارونه باید چارواکي وکړي.
مشخص دوه عمده برخې دي. یوه دا ده چې موږ موجوده تولید دپاره یا هغه څه چې فعلاً لرو او نورو هیوادونو ته واردو څه کولی شو تر څو د دې کیفیت بهتر کړی شو او دا محصولات په بازار کې رقابت وکولی شي او دوامدار بازار ولري او د افغانستان خلک دغې څخه ګټه واخلي. دا یو بحث دی. او د دې تر څنګ دویم بحث دا دی چې کوم هغه شیان دي چې په افغانستان دولت د لحاظه دوی هغه سانتیاب رامنځته کړی شي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي او افغانستان هغه بازار ته بیا ارزښت کړی شي. مثلا یو مثال کې ما ویل که افغانستان معدن دي، که افغانستان ډیر سرشار او ډیر معدن لري، په دې برخه کې پانګونه که دنیاوالم که علاقه لري. وس بحث دا دی چې وخت دې ته خلک علاقه لري، منطقه کې خلک علاقه لري، په نړیوال سټیج باندې خلک علاقه لري، پانګوال البته. وس هغه موانی چې شه دي چې دا پانګوال دلته نه راځي. تر ټولو مهم ترين بحث بیا راځو ماغه دی تکي ته چې موږ څنګه کولای شو چې یو قابل قبول جامعه د نړیوال د پاره وسو، څنګه کولای شو چې موږ په دې نړیوال کلی کې هم یو کور وسو. هغه شرایط باید پوره کړی شو. موږ ویلی شو هغه څه دي، مثلا موږ نړیواله اجماع باید ولرو په دې ټکی باندې، داخلي اجماع باید موږ ولرو او دا باید سره په یو ټغر راټول کړی شو. دا تر ټولو مهم ټکی دی. بیا کولای شو چې موږ پانګوال راجذب کړو، په دې برخه کې پانګونه وکړی شو. نو زه بیا هم وایم چې که دا دوه ټکي موږ وکولای شو چې داخلي تولید دپاره کوم موانع دي، که حقوقي موانع دي، قوانین دي، طرزالعملونه دي او تشویقي کړنلارې دي، هغه وټاکلی شو تر څو په هغې شکل باندې موږ کیفیت بهتر کړی شو او رقابت ته جوړ کړی شو. او دویمه برخه دا ده چې هغه معیارونه باید پوره کړو چې افغانستان د نړیوال کلی جزو سی او پانګوال جذب کړی شي. هغه برخه چې تر اوسه په لاس نه دی وهل شوی هغه د افغانستان استخراج وکولی شي او افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا کړی شي.
مننه اډوال صاحب. یو بل پوښتنه لنډه که لطفا ځواب راکړئ، بیا زه غواړم چې بس له افغان صاحب سره پای ته ورسوم. د طالبانو پر حکومت باندې اقتصادي او نړیوال بانکي بندیزونه او نور بندیزونه چې شته، دا دغه چاره یعنی د افغانستان دغه د تجارتی بیلانس د حل لپاره څومره یا د هغه لپاره څومره خنډ دی، یعنی په دې برخه کې څومره لوی خنډ دی؟
غټ ترین خنډ هم دا دی. تر د تجارت اساسي ترینه مهم ترینه برخه د تادیاتو برخه ده. که ته هر څومره زیات صادرات او صادرات ولري او دغه پیسې ستا اثار ته رانشي او ستا ملي ذخیره لوړ نه کی، دا بې فائدې ده. هغه دې د پاره تر ټولو اساسي ترین بحث هم دلته راځي. ځکه بلې صاحب
بله مننه له تاسو نه اډوال صاحب. د خبرونې تر پایه یوازې څو دوه دقیقې لرو. افغان صاحب، له تاسو نه ما غوښتل پوښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت له اړوندو وزارتونو ادارو نه تاسو څه تمه لرئ چې د دې لپاره چې دغه دیفیسټ چې ما مخکې یادونه وکړه یا کسر چې په تجارتي بیلانس په برخه کې رامنځته شوی دی، یعنی د وارداتو د صادراتو ترمنځ نه انډول، د دې لپاره چې دغه ستونزه حل کړي څه باید وکړي د طالبانو چارواکي؟
تکل صاحب مننه. لکه څنګه چې وختي بحث پی وسو، تر ډېره حده امارت باید کوشش وکړي چې هغه افراد او اشخاص راوبولي چې د دې ادارې او دی یا خپل ځان جوړ پوي کې یا لاغو یو څه زده کی، ځکه موږ له دې وضعیت د وټول لپاره کسانه ستاسو ویل تخصصي بخشو ته ضرورت لرو. هغه باید فعال شي، ځکه موږ باید سیمه تشریح کو، موږ خپل تجارت باید تشریح کو، موږ باید وکولای شو، ځکه د دوه کلو کې تر ډېر حد د خالص دې ته کار کاو چې څنګه د خپل شتوالی وښی چې موږ یعنې په اداراتو کې څنګه کولای شو، ادارات څنګه موږ د اثر لاندې راوستلی شو. موږ بنیادي کارونه له اوسه نه دي سوي، وختي له کډوال صاحب
ډېره زیاته مننه.
له اوسه طرحې لا جوړې نه دي، لا اوس عملي سوي نه دي. انشاءالله چې دغه کومو تګلارو باندې دی کار کوي لګیا دي، موږ ورته خوشبینو انشاءالله چې دا هم راوباسي. یوې خوا ته موږ انشاءالله کې وتل، ځکه دلته ژمنتیا او دلته اراده موجوده ده اوس. مننه.
مننه له تاسو نه ملي سوداګر محمد نبی افغان، چې د اقتصادي چارو له شنون کې او د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال سره یو ځای د ترشنا اسمان لاندې په نننی پروګرام کې زموږ میلمه و. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو په بل یو سات خبرونه کې، یعنی چې په اتو بجو پیلېږي، ظریف نظر زما همکار پر همدې موضوع له شنونکو او اوریدونکو سره خبرې کوي. د شپه ستار فروغ د دې سات خبرونه وړاندې کوي.